واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ناټو په افغانستان کې اروپایي ټولنې او یونما د افغان حکومت او طالبان لخوا په لوی اختر کې د اوربند اعلان هرکلی کړی دی د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
ښاغلی خلیلزاد ویلي دی تمه ده چې لوی اختر ټول افغانان د تفاهم او متقابل درناوي لپاره تلپاتې سولې ته نږدې کی خلیلزاد په دې اړه په ټویټر کې لیکلی دی منګ په اختر کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان او د افغانستان د حکومت د متقابل اعلامي هرکلی کوو په افغانستان کې د ناټو ماموریت په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د طالبانو دا ګام باید زر تر زره د بین الافغاني خبرو سبب شي افغانان سولې ته اړتیا لري او ناټو د افغانانو تر څنګ ولاړ ده په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت لخوا په اختر کې د اوربند اعلان هرکلی کړی یونما ویلي دی چې د بندیانو آزادول او د تاوتریخوالي کمول به د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرو ته لاره خلاصه کړي
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دی چې په دې وروستیو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې شوي او دغه سره طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په بدل کې د روسیې لخوا د جایزه ورکولو په ممکنه تور باندې خبرې نه دي کړي جمهور رئیس ترامپ یو ځل بیا وویل چې دا یو بې بنسټه تور دی هغه دا خبره د چهارشنبه په ورځ په یوې خبرسي مرکه کې کړې ده هغه دغه مرکه اکسیوز و پانی سره کړی ده دغه مرکه په یو برخه کې جمهور رئیس ترامپ وایي چې تیرونه یې د روسیې د جمهور رئیس پوتین سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په ډیرو مهمو موضوعاتو باندې نظرونه سره تبادله کړل جمهور رئیس ترامپ یو ځل بیا وویل چې د جایزې ورکولو دغه تور بے بنسټه دی جمهور رئیس ترامپ وویل چې دغه مخته دغه مسله هیڅ کله هم نه ده وړاندې شوی او وجه هم دا و چې استخباراتي ادارو دا خبره حقیقت نه بلله او د دې قابلیت نه ګڼله چې ماته په دې اړه معلومات راکړي او که دغه مسله ماته وړاندې شوی وای ما به یقینا په دې اړه څه کړي وای د ترکیه پارلمان پرون یو داسې نوی قانون منزور کړی چې په هغه هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیت او د معلوماتو د خپرېدو نظم به څاري او دغه رسنۍ به د حکومت هر ډول غوښتنه مني چې هر څه حکومت وغواړي لرې کړي او یا یې بلاک کړي د نوي قانون پر اساس د ټولنیزو رسنیو شرکتونه لکه فیسبوک او ټویټر باید په ترکیه کې دفتر ولري څو هغه شکایتونه حل کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې د خپرېدونکو معلوماتو یا موادو په اړه پیدا کیږي دغه شرکتونو ته ویل شوی دی چې باید داسې کسان په خپلو دفترونو کې په کار وګماري چې د ترکیه تابعیت ولري او که داسې ونیسي تر بندیزونو لاندې به سي په اردن کې شاوخوا 200 کسان لاغه وروسته ناروغ شوي او یو ماشوم ترې مړ شوی چې د پلازمینې عمان ته نږدې په یو رستورانت کې په ارزانه قیمت شاورما یې خوړلې دا خبره د عمان د روغتیا وزارت کړې ده محلي رسنیو راپور ورکړ دی چې د باکا سیمې د رستورانت مالک د پولیسو لخوا نیول شوی دی د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویل دی چې یو 15 کلن ماشوم د زارجن خوړو لوج مرسوي او د سې شنبه تر سهار پورې سلطنه په روغتون کې بستر سی وو چې بیا د چهار شنبه تر ورځې پورې د غشمیر و سوتنو ته ورسید د خوراکي توکو د خاصو مفتشینو لخوا د لابراتوار ټسټونو شوډلی چې د چرګ په غوښه کې باکټریا موجوده و محلي رسنیو راپور ورکړی چې د شاورما خوراک چې شاوخوا یو ډالرې قیمت لګول شوی وو چې تقریبا نیمایي بیا و نو له دې وجهې دغه رستورانت ته ډیر زیات خلک د خوړو لپاره ورغلي وو د خیبر پښتونخوا د پېښور په ښار کې پرون یو کس د محکمې په خونه کې د قاضي لمخې د زور باندې وسوي او ووژل شو په دغه کس باندې تور وو چې د اسلام ته سپکاوی کړی او په دغه تور محکمې ته وړاندې شوی وو پولیسو حمله کوونکی نیولې دي حمله کوونکی خالد خان نومیږي او پولیس ته ویل دي چې د اسلام پیغمبر حکم ورته ورکړی وو چې هغه سړی چې محکمه یې کېده ووژني ځکه چې هغه احمدی مسلمان وو وژل شوي سړي طاهر نسیم دوه کاله مخکې د اسلام د پیغمبرۍ ادا کړې وه او له دې کبله نیول شوی وو د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په غوښتنې پریکړه کړې چې د جرمني نه 6400 امریکایي عسکر بیرته هیواد ته ستانه کړي پینټاګان همدارنګه ویل دي چې باقي پاتې 5400 امریکایي عسکر چې په جرمني کې پاتې کیږي د اروپا نورو هیوادونو ته به انتقال شي امریکا اوس مهال په جرمني کې 6400 عسکر لري د جمهور رئیس ترامپ په دې پریکړې ګڼ شمېر کسانو انتقاد کړی دی حتی دغه خپلګون سیاستوالو هم ویل دي چې دا اقدام روسیې ته ډالۍ په شان دی او د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخ کوي دغه عسكر د مدني ختیځ او افریقایي هوادونو کې په عملیاتو کې مهمه ونډه لري. خو جمهور رئیس ټرمپ وای دا چې جرمني په دفاعي چارو کې ډیر لګښت نه کوي، پریکړه کړې چې د 10,000 په شاوخوا کې امریکایي عسكر جرمني نه وباسي. او حاجانو پرون د چهارشنبه په ورځ په مکه موزمه کې د حج مراسم په توافونو پیل کړي. ټول حاجانو ماسکونه تړلي وو او د یو بل نه د 6 فوټو په اندازه فاصله مراعت کړي وه. سعودي عربستان ته هر کال شاوخوا 2.5 میلیونه کسان د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه د حج کولو لپاره ځي. خوشش کال د کرونا وایرس له کبله د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی و چې یوازې په سعودي کې دننه 10,000 سعودیان د کرکشۍ د یو ځانګړي پروګرام د لارې حج کولی سي. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف 6 کال یوازې د عربستان لږ شمیر اتباع کولی سي د فزیکي واټن په مراعت کولو سره د فرضي حج په مراسمو کې ګډون وکړي. دا په تیرې یوې پیړۍ کې لومړی ځل دی چې د حج په فرضي مراسمو کې د بارنیو اتباعو په ګډون بندیز لګیدل دي. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو اوس به د دې خبرونه لومړی راپورټ واوري. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې داسې مهال کابل ته رسیدلی دي چې افغان حکومت او طالبانو دواړو د لوی اختر په ورځو کې د اوربان اعلان کړی. سرچینه وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له جمهور رئیس اشرف غنی سره د سولې پر وروستیو پرمختګونو او راتلونکو اقداماتو خبرې وکړي. نور حال د حکمت سروش په دې رپورت کې واوري.
په لوی اختر کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان په پراخه کچه د هرکلی سره مخ شوی دی. د افغانانو او افغان حکومت ترڅنګ د افغانستان نړیوالو متحدینو هم دغه اوربند ستایلی او هیله ښودلې ده چې دغه اوربند به د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیل ته لار هواره کړي. د اوربند په داسې محل کې اعلانیږي چې په دې ورستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستی وو.
ورسلاغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې ډیر ژر به د طالبانو د 15,000 بندیانو د خلاصون لړۍ پوره سي. طالبانو سم دستي د لوی اختر په درو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. افغان حکومت د طالبانو د دغه ګام هرکلی وکړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته د درې ورځنی اوربند مرات امر کړی.
هغه ټیم وخت ټاکل شوی ده، چمتووالی لري، آماده ده چې مذاکرات پیل کړي. د دې پاکله چې چیرې به دا غونډه پیلېږي، د پاکله به هم آخري تصمیم اعلان سي.
د فرانسو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د دغه هیواد سفیر راس ویلسن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د ناتو سازمان او اروپای ټولنې هم د اوربند هرکلی ترڅنګ هیله ښودلې چې دغه اوربند باید د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیل ته لار پرانیزي. منصور چې په کابل کې برګر پلوري د ډیری افغانانو غوندې دغه اوربند ته خوښ دی، خو وایي چې دا اوربند باید دوامدار او نور روانه خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي.
زمونی یتیمان کیږي، خزی کونډې کیږي، دا خو هیڅ ولاګ د انسانیت کار نه ده. راستي کینی هجونه استي یو ځای کینی صلح وکي.
افغان حکومت د طالبانو د شاوخوا 4,400 بندیانو تر خلاصون ورسته ویل چې پاته نږدې 6,500 بندیان ځکه نه آزادوي چې په حق العبدي جرمونو بندیان دي. خو اوس چې ولسمشر ویلي چې 15,000 بندیان به ټول آزاد سي، افغان حکومت د دغو بندیانو د څرنګوالي په اړه وضاحت نه دی ورکړی.
دا هماغه زندانیان دي چې د دوحې په توافقنامه کې په لیست باندې توافق شوی دی. په دې کې هیڅ نوی تغییر نه دی راغلی او هیڅ نوی تغییر پکې راتلونکی هم نه دی.
شنونکي وایي په کار د طالبانو سره د خبرو د بریا لپاره افغان حکومت په یو خلصي او تر څنګ نړیوال د دغه بهیر څارنه وکړي.
که چیرې د سولې پروسه د بین المللي مختلف هیوادونو د خواځ خطر نظارت باندې ونیول سي، زه فکر کوم سربیره پر دې چې دا اوربند به موقت اوربند نه دایمي اوربند ته واوړي، د افغانستان خلک به هم د اطمینان ترلاسه کړي چې د افغانستان د سولې پروسه به یو کامیابه پروسه وي.
که څه هم تازه نه افغان حکومت او نه طالبانو د دغو مذاکراتو د پیل د نیټې او ځای په اړه څه ویلي، خو ویل کیږي چې د اصلي مذاکراتو تر پیل وړاندې به یوه مقدماتي ناسته په دوحه کې جوړه سي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. د عامې روغتیا وزارت د اختر په ورځو کې د کورونا د وبا د پیښو د زیاتېدو ترڅنګ د کانګو د طبي د ناروغي د خبرېدو خبرداري ورکړې دي. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت هم د اختر د لمانځه په مهال له خلکو غوښتي چې روغتیايي سپارښتنو ته دې جدي پاملرنه وکړي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د چهارشنبه په ورځ د ارشاد، حج او اوقاف وزارت مرستیال او د کابل والی سره یو ګډ خبری کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې د کرونا د وبا په وړاندې روانه مبارزه وستایلوي، ویل چې اوس مهال په دغه هیواد کې د ټولو مشکوکو پیښو د مثبتو پیښو پایلې د 15 او 15% ترمنځ د 9 ساعت په حالت کې دي. هغه ویل که په لوی اختر کې خلک د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي نو دا حالت بیرته خرابیدلی شي.
در ایام هید مردم ازشون تقاضا میکنیم
له خلکو غواړم چې لوی اختر په خپل کورونو کې ولمانځي. کچېرې له کورو وځي په آزاد فضا کې په انګړ کې وکولای شو چې یو بل ته سره اختر مبارکي ورکړي. مشران او عمر خوړلو ته ډېر منی دی کېږي. که په رښتیا خپل مور او پلار او د کورنۍ نور غړي در باندې ګران وي، هغوی سره دې د تلیفون له لارې اختر مبارکي وشي. همداشان پارکونه او تفریحي ځایونو ته له تللو څخه دې ډډه وشي.
په افغانستان کې په تیرو ورځو کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر د تیرو اونیو پرتله ډیر کم شوی. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په شپږ ولایتونو کې د کرونا د وایرس 115 مثبتې پیښې ثبت شوي، یو تن پر دغې ناروغۍ مړ شوی او 13 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 16,403 تنه پر دغې ناروغۍ اخته شوي، 1,201 تنه مړ شوي او 15,300 او نه هاتی تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت په اختر کې د کرونا وبا د لا خپرېدو د اندېښنو تر څنګ د کانګو د طبي د ناروغۍ د خپرېدو په اړه هم اندېښنې څرګندې کړې. د دغه وزارت سرپرست احمد جواد عثماني خلکو ته خبرداری ورکړ چې د څارویو د قربانۍ پر مهال دي د دغه وزارت سپارښتنو ته جدي پام وکړي او که نه پر دغې ناروغۍ باندې د اخته کېدو امکانات شته دي.
شیوی مرض خوندینده تب کانگو
د بل خو د اختر په ورځو کې د وینې ضایع کیدون کې کانگو ناروغي خپرېدو موخ لپاره یو جدي اندېښنه ده. دا ناروغي د څاروي لولارې انسانانو ته انتقالېږي. موږ له ایوادوالو څخه غواړو چې د څاروي د قرباني پر مهال روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وکړي تر څو خدای نه خواسته څوک پر دغه وژونکې ناروغي اخته نشي.
د
کانگو تبې ناروغي د څاروي څخه د کلو په واسطه سلامتا انتقالی. همداشان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری په دغه خبری کانفرنس کې له خلکو په اختر ورځو کې د احتیاط غوښتنه وکړه او په ځانګړي ډول لاغي وغوښتل چې د اختر د لمانځه پر مهال دي ډیر له احتیاط کار واخلي.
نماز عید باید در یک فضای باز.
د لوی اختر لمونځ باید په آزاده فضا کې ادا شي. د هیواد ټول خطیبان او امامان د لمونځ په پرانیستې فضا کې ادا کړي، حتی که جمعتونه پرانیستې فضا لپاره ځای ونه لري. د شرع له مخې د جمعتونو په مخ کې په لارو کې د لمونځ ادا کول هم کوم شرعي ممانعت نه لري.
هغه له خلکو وغوښتل چې جوماتونو ته د تللو پر مهال دي د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته پاملرنه وکړي او هڅه دې وکړي چې هم خپل ځان د کرونا له ناروغۍ وساتي او هم نور پر دغې ناروغۍ له اخته کېدو څخه وژغوري. همداشان هغه له خلکو وغوښتل چې د اختر مبارکۍ پر مهال دي د غېږې او لاسونو ورکولو څخه ډډه وکړي. تر اوسه افغان حکومت په رسمي ډول د اختر ورځ نه ده اعلان کړې، خو د سعودي عربستان حکومت د جمعې ورځ د اختر د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړې ده. افغان حکومت تل اخترونه او روژې د سعودي عربستان سره پر یو مهال لمانځي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په یو شمیر هیوادونو کې سش کال د اختر قرباني په آنلاین توګه پلورل کیږي. دغه کار د ټولنیز واټن د مراتولو او خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره پیل شوی دی، خو عام خلک څومره په دې خوش کاری چې ګنج یا منډوي ته ولاړ نسي او د کمپیوټر له لارې د قرباني څاروي خوش کړي. په پا پاکستان کې یو ځوان متشبث د لوی اختر د قربانۍ د اخیستلو لپاره په انلاین توګه زمينه برابر کړې ده. دا کار یې د کورونا او بعد روان وضعیت له امله کړی دی. ویش کلن عاقب مغل دا کار د ټولنیز واټن د مراتولو سره د مرستې لپاره کړی دی.
هغه څه چې مونږ په انلاین توګه غواړو وکړو دا دي چې غواړو په واقعي توګه قرباني رامنځته کړو، لکه څنګه چې اسلام مونږ ته لارښوونه کړې څاروي به انتخابوو تر هغې چې قرباني کېږي. مونږ دا پروژه د کرونا وایروس له کبله پیل کړې ده. مونږ غواړو چې خلک په کور کې امن پاتې شي او په انلاین توګه قرباني وکړي.
په پاکستان کې د څارویو د بایو په اړه خلک بیلابیل نظرونه لري. عباس مرتضی د قربانۍ څاروي اخیستونکي دي.
بالکل
مشتریان په ذهن کې بای لري، خو دلته په مارکیټ کې بای زما لوس دوه برابر زیات دي، چې دلیل یې په پاکستان کې د کرونا وایروس دی.
شاهد محمود بل مشتری دی.
د آزاد بازار په پرتله بای هم مناسبه ده، وزه پاکه ده او د کرونا وایروس له کبله دوی ماسک او د افونیت ضد مایع هم ورکوي.
په اندونزیا کې هم خلک د اختر لپاره په تیاریو بوخت دي او د قربانۍ لپاره څاروي په آنلاین توګه پلورل کیږي. د کرونا وبا په جریان کې و فارمونو ته د خلکو تلل محدود سوی دي. غفار وایي چې تر اوسه یې 15,000 څاروي په آنلاین توګه په ټولنیزو رسنیو کې پلورلی دي. عبدالغفار عظیمی د فارم مالک دی.
آنلاین نیمه سپوره سبوه جوابان
په آنلاین توګه پلورل جواب دی. خلکو ته یو نو وینوخه دی. مونږ په یوګو چې خلک ډیر لږ بهر ته ځي او یا د کرونا وبا په جریان کې له یو بل سره د تماس له کبله اندېښمن دي، نو په آنلاین توګه پلورل ستونزو ته یو جواب دی.
روغتیایي څېړونکي د اختر په ورځو کې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله اندېښمن دي. وایي زیات شمیر خلک به په جمعاتونو او کورونو کې سره راټولېږي او له یو ځای څخه به بل ځای ته تګ راتګ کوي. کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نان. در نوریدن که سبا دلوی اختر اول ورځ ده. ستاسو ټول دی اختر مبارک وي. سشکال دلوی اختر اول ورځ د جمعې ورځ ده او حج اکبر دی. مګر متاسفانه چې د کورونا د وبا څخه د خوندیتوب لپاره حجان د حج څخه محروم دي. پرون هغه ورځ و چې حجان مینا ته ولاړل. سبا د عرفات میدان ته ځي او د جمعې په ورځ اختر کوي. خلک ډیر خوشاله دي چې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربان اعلان کړی دی. د بلې خوا دا تشویش هم شته چې که خلک د لګول سوو مقرراتو او قیوداتو رعایت ونه کړي نو د کورونا وبا بیا خپره سي. زیبا خادم د ننګرهار د ولایت د حج او اوقافو د ادارې د رئیس قاری محمد داود مجاهد سره مرکه کړې ده.
مجاهد صاحب اول خود استاسی او د ټولو اختر مبارک وي. دغه د جمعې په ورځ باندې اختر دی، حج اکبر دی، نو ټولو ملکونو کې د سې ترتیبات نیول شوې دي چې د خلک په دغه ورځو کې د اختر خوشحالي وکړي، خو دغه د کورونا نه د ځان د ساتنې لپاره د قید قیود رعایت وکړي. پنځه هر کې څه بندوبست شوه دي.
زیبا خوري په دې کې شک نشته چې روغتیا د مسولینو تشویش ته خو خوشبختانه په ننګرهار کې د کورونا هغه شدت چې د څو میاشتې د ننګرهار د مظلوم ولس وځه په او ډیر خلک په شهادت ورسیدل لله الحمد هغه سپی کمی شوی دی او کرونا کمزوري شوی ده خو درو تیاپالانو او مسولینو لارخونی او هدایت دادی چې ولس کما فی سابق لکه په کوچنی اختر کې چې ځانونه ساتلی وو باید هم سره احتیاط وکړي او د خپلو دوستانو او اقاربو خپلوانو سره احتیاط وکړي. په همدې لحاظ باندې د ننګرهار ولایت د ارشاد حج اوقاف ریاست ټولو علما کرامو ته هدایت کړي دي چې تر څو ولس د دغه تشویش نه خبر کړي او د کورونا د وایروس د مخنیوي په خاطر باندې ځان وقایه کړي او تدابیر ونیسي تر څو ولس د بل ناورین سره مخامخ نشي.
یعنی کوم ډول خاص تدابیر نیول شوی دی د اختر په مناسبت کې؟ څنګه
توصیه همغه ده فاصله دی ونیول شي یو بل سره د تماس نه کیږي.
قاری صاحب محترم د اختر د منځسه بندوبست دی
لکه څنګه چې کما فی سابق زمون ولسونه ایدګاګانو ته وځي د اختر منځ کې ان شاء الله العزیز سکالی بهم په دغه لوی اختر کې چې د قربانی اختر دی ایدګاګانو ته خلک وځي او هلته به منځونه کوي. زمونږ توصیه دا ده چې لکه په کوچنی اختر کې چې مونږ علما کرامو ته ویلي وو چې منځونه دې په آزادو ساحو کې وکړي تر څو هلته فضا کې هلته هوا وچلیږي او الله مکه کومه ستونزه رامنځته نه شي. د ننګرهار په هره قریه کې په ښاریاتو کې په ولسوالیو کې په هرو لویو قریو کې هلته د مانځ لپاره مناسب ځای نشته دی چې ولسونه هلته تجمع کوي او هغه د اختر لمونځونه هلته کوي او په عنعنوي او کلتوري شکل باندې یو بل ته د عیدګاګانو کې مبارکي ورکوي.
دا خلو اختر دی او خلک به قربانی کوي په دغه ورځ باندې د قربانی د خیر او خیرات د ویشلو د لپاره کوم خاص بندوبست شوی دی؟
هدایات د علما او هم د دې چې هغه څوک چې طاقت نه لري دا وي سره مرسته وشي هغه قربانی چې دوی د الله جل شانه حضور ته وړاندې کوي د ثواب خاطر او د نز دکات په خاطر باندې د الله جل شانه سره هغه دي د خپل مشکین او فقیر او هغه بیچاره سره چې هغه وسو توان نه لري هغه سره دي شریک او هغه باندې تقسیم کی.
د حج اوقاف ریاست لخوا هم د کوم خاص پروګرام شته غریب او بیوزله سره؟
حج اوقاف وزارت په دې رابطه کوم خاص پروګرام نه لري او هغه خیریه مؤسسات چې خیریه کارونه کوي هغه لګیا دي او د ولسونو ته د قربانی او پرابطه باندې امکانات برابرې. خوشبختانه چې طالبانو د اختر په دری ورځو کې وربند کړل او دا وربند د افغانستان د ټول ولس له خوا تقدیر شوی دی د افغانستان نظام هم تقدیر کړي او د ولسونو او علما او په مجموع کې د ټول افغان ولس غوښتنه دا ده چې دغه وربند د تلپاتې صلح باعث وګرځي او د دغه وروژنې د ختمولو لپاره یو ستره او مهمه لاره هم دغه وربند دی چې باید دوامدار راشي تر څو افغان ولس په امن صلح او وروري کې ژوند وکړي.
ډیره مننه تاسو نه قاری صاحب داوود مجاهد ستاسو د کور ودانې اختر مو بختور په مخمخه.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5. درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو ویل دی کله چې د متحده ایالاتو بنسټ ایښودونکو د یو داسې ملت د بنسټ ډبره کې خوده چې حکومت یې یوازې د دې لپاره وجود نه لري چې د قدرت د خاوندانو په مرزۍ د ټولنې د افرادو حقوق کمزوري کړي او یې فسخ کړي، بلکې حکومت د دې لپاره موجودي چې د افرادو د حقوقو خوندي ساتل تضمین کړي. د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د 2019 میلادي کال د جولای 5مه د پوهانو او فعالانو یو ډله ګمارلې وه چې د هغو بشري حقوقو په اړه هغه ته مشورې ورکړي چې د امریکا د اساسي قانون په بنسټیزو اصولو کې او هم د ملګرو ملتونو د 1948 میلادي کال د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې شاملې. دا کاري ډله چې د انکار ناپذیرو بشري حقوقو د کمیسون تر نامه لاندې خپل کار پیل کړو سمو د مخ کې د خپل ریپورت مساویدا وړاندې کړه. په داسې حال کې چې پامپیو د دغه کمیسون د ریپورت د مساویدې د خپرېدو هرکلی وکړ، یو آر بی آی په دې باندې تاکید وکړ چې د متحده ایالاتو بنسټ د هغو حقوقو په تامینولو باندې ولاړ دی چې څوک نه انکار نشي کولی، او دا داسې حقوق دي چې په غیاب کې د بشري حقوقو د ساتلو او رشد لپاره زموږ هلې ځلې د خپل مقصد او مرام منزل ته رسیدلی نشي او یقینا چې ناکامیږي. د پامپیو په وینا د متحده ایالاتو بنسټي ښودونکو دا انکار ناپذیر حقوق له خپل ځان نه کشف کړي، بلکې د ازادۍ په اعلامیه کې په څرګندو ټکو دا خبره کړې وه چې حقوق فطري دي او همدا چې انسانان یو شان او مساوي پیدا شوي دي او خپل خالق ورته یو لړ ناپذیر حقوق وربخلي دي، چې په دې جمله کې د ژوند، ازادۍ او د خوشحالۍ کوشش شامل دي. د بهرنیو چارو وزیر د خپلې وینا په دوام کې ویل که یو څوک د خپل کار او مزدورۍ له میوې او ثمرې نه بې برخې خوشحالۍ لپاره له خپلو هڅو نه هم لذت نشي اخیستی او نه ټولنه د مذهبي ازادیو په برخه کې خپل پاک تشخص او هویت خوندي ساتلی شي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا انکار ناپذیر حقوق د امریکایانو په صفت زموږ د تشخص لپاره مرکزی حیثیت لري او پر همدغه اساس باید زموږ خارجي پالیسي متکی. پامپیو د خپل وینا په دوام کې ویل کوم واقعا په دې باور ولرو چې له دې حقوقونه انکار نشي کېدی او نه څوک تر پښو لاندې کولی شي، بلکې څرنګه چې زموږ د ملت بنسټي ښودونکو عملاً وښودله دا حقوق نړیوال جنبه لري او دفاع کولی باید چې زموږ د هر ډیپلوماتیکي حرکت او کوشش د بنسټیزي ډبرې حیثیت ولري. په حقیقت کې په داخل د هیواد کې د انکار ناپذیرو حقوقو په باب زموږ ژمنې، په خارج کې د خپلو حقوقو لپاره ښځو او سړیو دواړو لپاره د هیلې او امید د څراغ نقش لري، چې یو ښه مثال یې د پخواني شوروي اتحاد په دور کې د کرملین د سیاسي مخالف ناتان شارنسکی وینا وه. کله چې نوموړي د امریکا د پخواني جمهور رئیس رونالد ریګن له خولې نه په یوه وینا کې پخواني شوروي اتحاد لپاره د شیطاني امپراتورۍ کلمې استعمالول واورېدل، نو ویل چې د زندان په دې تورتمه کوټه کې دا د هیلې او امید یو څرک دی. د بهرنیو چارو وزیر وایي تر څو چې موږ د انکار ناپذیرو حقوقو په اړه مناسب درک او فهم ولرو، ډاډه یم چې دا امریکایي ستوری به په کائناتو کې ځلیږي.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.